درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم د خبرونه په خبرونو پیلو په تورخم دروازه کې د تجارتي کاروانونو او عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په پرتو ستونزو خبرې وشوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري آژانس راپور ورکړ چې پرون په تورخم کې د طالبانو او د پاکستان د کمشنریو د مسؤلانو ترمنځ په دې باب خبرې وشوې. که څه هم په خبر کې ویل شوي چې دواړو خواوو په دې برخه کې د پرتو ستونزو پر حل خبرې وکړې، خو نور تفصیلات یې نه دي ورکړي. له کلوندو راهیسې د افغان سوداګرو د مالونو او د عامو خلکو د تګ راتګ په وړاندې په تورخم او نورو دروازو کې د پاکستان له لوري ستونزې پیښیږي. افغان سوداګر وایي د افغانستان د میوو په موسم کې پاکستان په یوه او بله پلمه دروازې تړي چې له کبله یې افغان سوداګرو او باغ لرونکو ته درانه مالي زیانونه اوړي. د مالیزیا د پوهنې وزارت دغه هیواد ته د طالبانو د یوه پلاوي د سفر او هلته د لیدنو کتنو دفاع وکړه. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د طالبانو په مشرۍ له ورغلي پلاوي سره د خبرو د کوربتوب دفاع کوي او دا د مالیزیا له پالیسۍ سره مطابق عمل بولي چې هدف یې له افغانستان سره مرسته ده. د مالیزیا د پوهنې وزارت همداراز ویلي چې د روغتیایي څارنې او بشري مرستو په برخه کې د مالیزیا حکومت له افغانستان سره همکاري ته تیار دی. تر دې مخکې د مالیزیا د دیموکراتیک اقدام ګوند مشر لیم ګون انګ چې د پارلمان غړی هم دی د طالبانو له پلاوي سره د مالیزیا د پوهنې وزیر پر کتنې انتقاد کړی و او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې وه. په همدې حال کې ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب په مالیزیا کې د طالبانو تر ولکې لاندې د سفارت له سرپرست مولوي نقیب الله احمدي سره په کتنه کې د افغانستان او مالیزیا ترمنځ د اسلامي ارزښتونو پر بنسټ د دوستانه اړیکو د اړتیا یادونه کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په روانو درې اړخیزو سیالیو کې پایلو بیټل لار موندلې ده. په متحده عربی اماراتو کې دغه درې اړخیزې 500 وره یا یو ورځنی سیالي د کوربه هیواد اماراتو، افغانستان او پاکستان ترمنځ روانې دي. د کرکټ بورډ وایند سید نسیم سادات تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
پایلو به کې افغان لوبډله به وي. د پایلو به د مخ زمنګ یو لوب بل پاتې ده چې هغه به د یک شنبه په ورځ باندې یو ځل بیا د متحده عرب اماراتو سره وي.
کرکټ بورډ وایي دا درې اړخیزې سیالۍ د 19 کلونو ځوانانو د آسیایي جام سیالیو د چمتووالي په موخه کیږي. د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 9 نیټه پیلېږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان پرون د دغه هیواد سیستان او بلوچستان ولایت ته ولاړ. دا سفر داسې وخت کیږي چې د اکتوبر میاشتې په 6 په دغه ولایت کې په یوه حمله کې چې ایرانی چارواکو تروریستي برید بللی شاوخوا لس پولیس وغوښتل شول. سیستان او بلوچستان چې د ایران د پلازمېنې تهران په 1200 کیلومتره کې پروت دی له افغانستان او پاکستان سره پوله لري. په وروستیو کې په دغه ولایت کې د ایران د امنیتي ځواکونو او بلوڅ اقلیت د یاقیانو افراطي سنی او د مخدره موادو د کاروباریانو ترمنځ د وستوالو شخړو راپورونه ورکړل شوي دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون وویل چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د روانې جګړې له کبله د وژل شویو کسانو شمیر تر 44,000 واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت نه دی ویلي چې په وژل شویو کې 2 ملکیان او 2 وسلوال دي، خو ویلي دي چې په وژل شویو کې تر نیمایي زیات ښځې او ماشومان دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د شواهدو له وړاندې کولو پرته ویلي چې سباندې 10,000 افراطي وسلوالې وژلي دي. د ملګرو ملتونو یوې استازي پرون ویلي د سوریې پر تدمر ښار هغه بمباري چې په نتیجه کې لسګونه کسان ووژل شول په سوریه کې د اسرائیل یوه تر ټولو خونړۍ حمله وه. د سوریې د بشري حقونو د څار بنسټ ویلي په دغه تاریخي ښار کې چې د یونسکو د کلتوري میراثونو په فهرست کې شامل دی په هغه حمله کې چې تېره چهارشنبه وشوه نه اویا ایران پلوه جګړه مار ووژل شول. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي مرستیالي نجات رشیدي امنیت شورا ته په خبرو کې وویل په سوریه کې د اسرائیل هوایي حملې د پام وړ زیاتې شوې دي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د پولیو د ویروس شپږ چاپیریالي پیښې ثبت کړي. دا ویروس ولې بیا په زیاتېدو دی؟
ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی، له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
ایران وایي د ورځې شاوخوا 4000 افغانان په ویزه د هیواد ته ورځي. د پکتیا باغداران وایي د میوو حاصل ښه دی خو بازار یې سوړ دی.
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلات وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې رانشي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي د جلال آباد له هوایي ډګره د نړیوالو الوتنو غوښتنه کوي.
کابل پورې یې یالته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته راشي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواداري په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ په افغانستان کې په عام محضر کې په درود تورنو کسانو د وحلو د پیښو پر زیاتېدو اندېښنه وشوده. دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د تورنو کسانو محاکمه عادلانه او پر نړیوالو معیارونو برابر نه وي. د طالبانو ستر محکمه پرون هم په سمنګان او خوست ولایتونو کې پر 50 کسانو تعزیری سزاګانې تطبیق کړې. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د تعزیری سزاګانو شمیر زیات شوی چې په هغو کې په محضر کې په درو د تورنو کسانو وهل او د تنفیذي بند سزاګانې شامل دي. د طالبانو ستر محکمې پرون په یو خبر پاڼه کې د سمنګان په خولم ولسوالۍ کې په 9 دیرشو درو د دریو کسانو د وهلو خبر ورکړ. دغه محکمې پرون د خوست په نادرشاکوټ ولسوالۍ کې هم پرې وشځي او یو نارینه د تعزیری سزاګانو د تطبیق خبر ورکړی دی. د محکمه وی دغه دوه کسان د نادرشاکوټ ولسوالۍ د ابتدایي محکمې په انګړ کې د اخلاقي فساد په تور په 9 دیرشو درو ووهل سول. د رواداری په نوم د بشري حقوقو یو بنسټ وایي د طالبانو لخوا پر تورنو کسانو د تعزیری سزاګانو عملی کول له نړیوالو جزایي قوانینو سره په ټکر کې دي. د دغه بنسټ یو څېړونکی او غړي خالد ایثار تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
یک نظام حقوقی باید حداقل اصولی داشته باشه که نظام فعلی عدلی و قضایی نه.
یه حقوقی نظام باید ځینی اصول ولري چې د اوسنی نظام عدلی او قضایی بنسټونه نه لري. یو اصل د جزا قانون لرل دي. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو له راتګ سره اکثره پخوانی جزایی قوانین یا تعلیق سوي یا په بشپړ ډول لغوه سوي دي. دغه اصل ته په پام ویلای سم هر دوسیه چې په عدلی او قضایی ادارو کې څېړل کیږي د بشري حقوقو له ارزښتونو سره په ټکر کې. بلور ته تاسو په هیڅ چې د بشري حقوقو یو مهم حق د قانوني تای مراحل کې دوه حق دي چې د دې حق لمخي هر مشکوک او تورن کس باید مدافع وکیل ولري. په سنوي شرایط کې د هغو اطلاعاتو لمخي چې موږ لرو له بده مرغه اکثر مشکوک او تورن کسان د دې حق څخه بے برخې دي او نس کولای د مدافع وکیل له حق کار واخلي.
د بخښنې نړیوال سازمان په تیر غبرګولي یا جوزا میاشت کې په یو بیان کې ویلي و چې د طالبانو چارواکو د بشري حقوقو نړیوال قانون لپامه غورځولی او یو ظالمانه قضایي سیستم ایجاد کړی چې د دوی پټکو د غیر انساني اعمالو په قانوني کولو کې مرسته کوي. په بیان کې راغلی و چې په محضر کې د درو وهلو او د جسمي مجازاتو ټول ډولونه باید سمدستي او پرته له قید او شرطه ودرول سي. یو دینی عالم صلاح الدین سعیدی وایي که یو نظام داخلي او نړیوال مشروعیت ونه لري د تعزیری سزاګانو صلاحیت هم نه لري.
یو مشروع نظام چې هغه لازم متداول مشروعیت ونه لري په نامعلومه توګه او د شرایطو نه پرته د تعزیراتي جزاګانو تطبیقول هغه کونترا پروداکتیو یا معکوس تاثیرات لري شرعی جواز نلری حقا سراحت ده نقص چه وجود لری من را آمن کم منکرن فلیو غیره بیدیهی دا پا اتفاق ده آرا ده اسلامی حاکمیت ده مشروع حاکمیت لخوان که دلشی اما کچیر تا حقا هم ثابت نی واضح نی پا کارا دول ده اسلامی عوامل او د احکامونه تخلف ده.
د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې طالبانو په افغانستان کې د خپل بیا واکمنۍ له پیلې دو سره د شوزو او نارینهو په ګډون سلګونه کسان په محضر کې په درو وهلې دي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګری ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت ویلي طالبانو یوازې په تیره جون میاشت کې 13 کسان په درو وهلي چې 15 تنه پکې ښځې وې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو شپږ چاپیریالي مشکوکې پیښې ثبت کړې دي. د سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې ویلي چې له شپږو پیښو څخه څلورې په کندهار او دوی په هرات او هلمند ولایتونو کې دي. په همدې حال کې ډاکټرانو سپارښتنه کوي چې د پولیو د خپرېدو د مخنیوي یوازینۍ لار د ماشومانو واکسین دی. نور په دې راپور کې
په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د مثبتو پیښو او په دې اړه د اندېښنو د زیاتېدو په دوام د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په افغانستان کې د پولیو شپږ مشکوکې چاپیریالي مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو راپور کې وویل چې دا پیښې چې څلور یې په کندهار او دوه نور یې په هرات او هلمند ولایتونو کې دي په تېرې یوې اونۍ کې د نومبر تر 12 نیټې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړني پروګرام مسؤل ډاکټر محمد داود الطاف د ثبت شویو پیښو د څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا نمونه د چاپیریال له نمونو یا سمپلونو څخه ترلاسه شوی کوم چې انساني پیښې نه دي. دا په چاپیریال کې د ویروس موجودیت ښیي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خبره د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې چې یوازینی بل هیواد چې د پولیو ناروغي لا هم پکې موجوده ده په همدې موده کې د پولیو ویروس یوازې یوه شکمنه چاپیریالي مثبته پیښه ثبت شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په روان زیږدیز کال کې د پولیو ټول تال 2 مثبتې پیښې ثبت شوې چې 23 په افغانستان او 49 پیښې په پاکستان کې دي. او په 2023 کال کې د پولیو د مشکوکو چاپیریالي مثبتو پیښو شمېر 544 ته رسېدلی چې 19 په افغانستان او 403 په پاکستان کې راپور شوي. په داسې حال کې چې د دغه سازمان د شمېر له مخې په 2023 کال کې د مثبتو پیښو شمېر 138 و چې 28 یې په افغانستان او 126 یې په پاکستان کې ثبت شوي و. په همدې حال کې هغه کورنۍ چې ماشومان یې د ګوزڼ په ناروغۍ اخته دي د پولیو واکسین د اغېزمنتوب په اړه د پوهاوي نشتوالی د دوی د وضعیت لامل ګڼي. د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سیدالله چې یو ماشوم یې د پولیو له امله فلج شوی ازادي راډیو ته وویل
هغه وخت موږ ته کافی معلومات ورکړل شوي نو ډېر خلک ویل چې پولیو واکسین ډېر خطرناک دی. له همدې امله موږ له دې څخه ډډه وکړه.
په وزیر اکبر خان روغتون کې د عمومي داخلي متخصص ډاکټر فرید رفیعي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ګوزڼ د جسمي او روغتیایي اغېزو تر څنګ روحي او رواني ستونزې هم رامنځته کوي.
پولیو یو تلپاتې مایوبیت رامنځته کوي. هغه کس چې ګوزڼ کیږي هغه نیمګړی وي، نشي کولی په ټولنه کې کار وکړي او خپل ژوند په ښه توګه پر مخ یوسي. تل ناروغ او د ټولنې د اوږو بار وي. مایوبیت نه یوازې روغتیایي او جسمي ستونزې رامنځته کوي، بلکې ناروغ کس له رواني ناروغۍ او تلپاتې خفګان سره مخ کوي.
ډاکټران تل ټینګار کوي چې پولیو یو ویروسي او ډیره ساري ناروغي ده چې په ځانګړي توګه د 500 کلونو څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې کولای شي د تلپاتې جسمي معلولیت او ان مرګ لامل شي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
پلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټي یقیني کړئ.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او بهرنیو کډوالو د چارو د مرکز رئیس نادر یار احمدی اعلان کړی چې دغه هیواد ته د پاسپورټ او ویزه لرونکو افغانانو ورتګ مخ په ډیریدو دی. د ایران تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې نادر یار احمدی ویلي چې هر ورځ له 4000 څخه ډیر افغانان د معتبرو اسنادو په لرلو سره ایران ته داخلي شي او دا شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. نور حال په دې راپور کې
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو له زیاتېدو سره هم مهاله تازه ځینو ایراني چارواکو اعلان کړی چې دغه هیواد ته له قانوني اسنادو سره د افغان وګړو ورتګ زیات شوی دی. د ایران د تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی پرون چهارشنبه د اقرب په 13مه ویلي هر ورځ له افغانستان څخه له 4000 زیات وګړي د معتبر پاسپورت او ویزې له لارې ایران ته داخليږي او دا شمیر ورځ په ورځ په زیاتېدو دی. یار احمدی په ایران کې د قانوني او غیر قانوني کډوالو شمیر شاوخوا 6 میلیونه تنه ښودلی او یو ځل بیا یې ټینګار کړی چې بې اسناد افغان کډوال پرته له دې چې خپل هیواد ته ستانه شي بله لار نه لري. خو په ایران کې له قانوني اسنادو لرونکو افغان کډوالو سره هم د ناوړه چلند په اړه اداګانې موجودې دي. امید چې په ایران کې یو افغان کډوال دی لازدی راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې هغه په پاسپورت او ویزې ایران ته تللی او د ویزې د پای ته رسېدو وخت یې هم لا ډېر پاتې دی خو لا هم په ویره کې ژوند کوي. نوموړي د ایران د پولیسو د چلند په اړه وویل
زمانی هم که اینا وارد ایران میشن با ویزی که میان
کله چه افغانان ایران تا داخلی گی سره لدی چه ویزه هم لری دیر کم مامورین پریگدی چه داخل شی خود دیر دست کسان چه نیولکی گی مستقیم اردو زای تا لیگل کی او لحق زای دا تایبات او اسلام قلی پولی تا لیگ دول کی گی
مرز اسلام قلی میسازش که و اون طرف تردش میکنه برای افغانستان.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د اتباعو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی دا هم ویلي چې ایران هر کال افغانستان ته 15000 ویزې ورکوي خو سره له دې ټولو ولې افغانان له قاچاقي لارو د ایران خاورې ته ننوځي؟ هاشم یو بل افغان کډوال دی چې د خپلې کورنۍ د مالی ملاتړ لپاره قاچاقي ایران ته تللی وایي چې د پاسپورت او ویزې ترلاسه کول په افغانستان کې ډېر سخت دي. هغه زیاتوي چې له ده سره د نورو په ګډون ډېری افغانان اړ دي چې د قاچاق ګواښونه ومني او غیر قانوني لارې وکاروي. هغه د قاچاقي لارو د ستونزو په اړه وایي
برای قاچاقبر ما آمدیم نفر 10 میلیون تومان
موږ هر قاچاقبر ته 10 میلیون ورکړې. لاره په بشپړ ډول ګواښه ډکوه، د مړینې خطر و، د ورکېدو خطر و، د غلا خطر و. موږ دا ټول په خپلو سترګو ولیدل.
په ایران کې د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په داسې حال کې هره ورځ ایران ته په قانوني توګه له 4000 څخه د ډیرو افغانانو د داخلېدو خبره کوي چې مخکې ایراني چارواکو ویلي یوازې د ایران د خراسان ردوی ولایت څخه هره ورځ 3000 بې اسناد افغانان نیول کیږي او اخراجیږي. د هغوی په خبره د روان هجري شمسي کال تر پایه پورې به 2 میلیونه بې اسناد افغان کډوال له ایران څخه وایستل شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اسرایلی چارواکو د جرمونو د نړیوالې محکمې تازه حکم وخانده. د محکمې پرون د اسرایل صدر اعظم، د دفاع پخوانی وزیر او د حماس ډلې د پوځي قمندان د نیولو حکم صادر کړ. دغه کسان د غزې ترنګې په څه باندې یو کال جګړه کې په بشري ضد جنایتونو او جنګي جنایتونو تورن شوي دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نړیوالې جزایي محکمې پرونی حکم چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د دفاع پخوانی وزیر یو اف ګالنت او د حماس ډلې د پوځي قمندان محمد زایف د نیولو لپاره یې صادر کړی عکس العملونه پارولی دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان پرون ویلي د امریکا متحده ایالاتونه د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د پخوانی وزیر یو اف ګالنت د نیولو د حکم لپاره د نړیوالې جزایي محکمې پریکړه غندي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل پرون د اردن په پلازمینه عمان کې وویل د نړیوالې جزایي محکمې حکم لازم الاجرا دی او باید عملي سي. هغه ویلي دا کومه سیاسي پریکړه نه بلکې د محکمې حکم دی. د عدالت نړیوالې محکمې تر چتر لاندې د عدالت د محکمې د فلسطینیانو حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د نړیوالې جزایي محکمې د تازه حکم هرکلی کړی دی. دغه ډلې د اسرائیل د صدر اعظم او د دفاع د پخواني وزیر د نیولو د حکم صادرول یو تاریخي ګام بللی دی. حماس د خپل یو پوځي مشر محمد زیف د نیولو د حکم په باب تبصره نه ده کړې. هغه څوک چې ویل کیږي پر اسرائیل د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې د 8 نیټې د حملې یو له طراحانو وو. اسرائیل ویلي چې زیف یې په 13 جولای میاشت کې په غزې تړنګ کې په یوه حمله کې وژلی دی. حماس ډلې له نړیوالې جزایي محکمې غوښتنه کړې چې خپلې څېړنې د وزیرانو او افسرانو په ګډون د دې ډلې په ټکو د اشغال تر ټولو جنایتکارو رهبرانو پورې پراخې کړي چې د فلسطین د خلکو وینې توی کړي دي. نړیوالې جزایي محکمې پرون د هغه څه له کبله چې له څه باندې 1300 میاشتو راهیسې په غزه کې د بشر ضد او جنګي جنایتونه ګڼل کیږي د اسرائیل د دوو چارواکو او د حماس د یوه پوځي مشر د نیولو حکم ورکړ. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د نړیوالې جزایي محکمې له حکم وروسته اوس رسما یو مطلوب سړی دی. د اسرائیل ولسمشر اسحاق هرزوک د نړیوالې جزایي محکمې حکم غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دا د عدالت لپاره یو تور ورځ ده. په خپل د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د محکمې حکم د یهودانو خلاف عمل بللی دی. د نړیوالې جزایي محکمې څارنوال کریم خان په می میاشت کې ویلي و چې د هغو کسانو د نیولو د حکمونو د صادرولو په لټه کې دی چې د غزې د جګړې پر مهال په جنایتونو تورن دي.
له خبرونو ور آخوا
د پکتیا ولایت یو شمیر بڼوال وایي چې د تیر په پرتله یې د مڼو حاصلات ډېر او کیفیت یې ښه دی، خو پیرودونکی لږ او بیې ټیټې دي. دوی غوښتنه کوي چې د مڼو د ساتلو لپاره دې بڼوالو ته سړې خونې جوړې شي تر څو د خرابېدو مخه یې ونیول شي. د دې موضوع تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې واوري.
د پکتیا بڼوال وایي چې سږ کال هم د مڼو د حاصلاتو بازار سوړ دی او بیې ټیټې دي. د دوی په وینا نه د مڼو د ساتلو لپاره سړې خونې لري او نه یې بهر ته د صادرولو څه لارې شته چې مڼې یې له خرابېدو وژغورل شي او پر وخت خرڅ شي. د پکتیا یو بڼوال جمیل ویل،
موږ ټول کال په دغه باغ باندې خواري وکړو، کله چې د حاصلاتو وخت راشي موږ ته هیڅ هم په لاس باندې را نسي. 500 روپۍ، 150 روپۍ، حتی هغه ښه ریټ 100 روپۍ نه مڼه جگه نه دي. دغه غوښتنه ده چې موږ ته د مڼو یو داسې زمینه برابره کړي چې په هغه کې وای ساتو او یا مقصد تجارت خارج ته خلاص کړي چې موږ مڼې خارج ته وځي.
پکتیاوال بڼوال اندېښنه څرګندوي که چیرې د مڼو حاصلاتو ته په داخل او بهر کې بازار موندنه ونه شي نو د حاصلاتو ډېره برخه به ضایع شي. یو بل بڼوال لال محمد وایي،
دغه د موږ سکل محصولات ووځي بازار ورته پیدا شي، که دا رقم ته پاتې شي په دغه موږ باندې تاوان ده. داسې وایي چې موږ یو داسې ځای ورته لرلی د ساتنې، خو ساتلی به مو وایو ټیم ته بلې به میښه وه، کېدای شوی تجار پیدا شوی.
د یاد سیمې بل اوسیدونکی روزي خان د دوی د میوو د حاصلاتو د پلور د ستونزې اوږدمهاله حل دا بولي چې اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه دوی ته د سړو خونو شمیر ډېر کړي.
که چېرته دا سړې خونې زیاتې شي مڼې به زیاتې وساتل شي او د خلکو په ګټه ده. بس نو څو زیاتې جوړېږي یو هومره ډېره ښه ده. دا سړه خونه موږ ته جوړه شوې د یو باغ دپاره ده. نو نور بستا کلي کې دوه سړې خونې دي، دا نو چیرې کېږي چې سړې خونې موږ عرض او پیشنهاد
د پکتیا د احمد ابا یو بڼوال محمد نبی بیا په داخل کې د مڼو د پروسس لپاره د فابریکو د اړتیا خبره کوي او وایي
دولت نم دا غوښتنه ده چې د جوسو یو فابریکه د خلکو لپاره خاص کر پکتیا کې جوړه کړي. دغه کوم حاصلات چې موږ ته لاسته راځي هم به د باغوانانو لپاره یو ښه لاسته راوړنه وي، هم به د تجار لپاره یو ښه زمینه سازي سوي وي، ځکه چې پکتیا کې د باغونو شتون بیخی زیاد ده.
بلوري تزوي چارواکي وای دوی هڅه پیل کړي ترڅو د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د منو د حاصلاتو لپاره سړی خونی او د پروسس ماشينونه نصب کړي. د کرن رئیس محمد حمین هاشمی وویل
موږ هم د پکتیا ولایت کې کوشش روان کړی ده چې د خصوصي سکتور په توسط باندې یو معیاري سړکونه جوړ کړو چې له سره په څنګ کې ټول وسایل او اسباب د پروسس هم موجود وي چې بل پرځای کې دا اسباب میوجات زیات شي هغه بیرته پروسس شي او مربوطه ارس چې هغه د جهان دنیا کې په میوجاتونه پیدا کیږي پروسس نه وروسته هغه ترې جوړ کړی شي.
که څه هم د افغانستان په ډېرو سیمو کې د مڼو لږ یا زیات حاصلات شته، خو په میدان وردګو، غزنی، پکتیا، پکتیکا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې پیداوار نسبتا ډېر دی. مڼه د افغانستان له لویو صادراتي محصولاتو شمیرل کیږي چې له کورني بازار سربیره هند، پاکستان، عربي متحده اماراتو او د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم صادریږي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکي وایي د هیواد په ټولو زونونو کې هوایي ډګرونه فعال دي او مسافر کولی شي چې له دغو هوایي ډګرونو څخه د نړۍ نورو هیوادونو ته هم په الوتکو کې سفر وکړي. خو په ختیځ زون کې د هوایي ډګر له شتون سره سره دوی مجبور دي چې بهرنیو هیوادونو ته د سفر لپاره پلازمینې کابل ته لاړ شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د ختیځو څلورو ولایتونو ننګرهار، کونړ، نورستان او لغمان اوسیدونکي شکایت کوي وایي دوی په شته هوایي ډګر کې بهرنۍ هیوادونو ته په الوتکو کې د سفر لپاره کابل ته ځي او د ماهیپر په کګلیچن سرک د لارو بندېدو له امله په وخت خپل هدف ته نشي رسېدلی. د کونړ او ننګرهار دوه تنو اوسیدونکو حاجي سید عظیم خان او تاولا خان ازادي راډیو ته وویل
د ختیځو ولایتونو د هوایي ډګر بند پاتې کېدل ټول مشرقوالو تا یو رقم څنګه دا اوس په مایفر باندې دغه یو سخت مزل کول او وخت ضایع کول او ډیر ځوانان زمونږ په دغه لار باندې مایوب شو، څوک شهیدان شول. نو هله مو دا د هوایي ډګر فعال کړی.
زمونږ حاجی صاحبان کله چې حج ته ځي یا عمرې ته څوک ځي په تکلیفېږي، کابل پورې ځي یا هلته پرواز موجود نشي، نو په هغه صورت کې بیرته دوی راګرځي بل ورځ ته مجبور دي چې بیرته راشي جلال آباد ته یا ننګرهار یا خپلو اړوند ولسوالیو ته تلار شي.
څلور میاشتې وړاندې د ترانسپورت او هوایي چلن ادارې مسؤلینو ژمنه کړې و چې په یوه میاشت کې به د ننګرهار هوایي ډګر د ملکی الوتکو پروازونو ته چمتو شي او د ختیځو ولایتونو مسافر به د کابل هوایي ډګر ته د رسیدو لپاره د ماهیپر پر مرګونې لارې له مزل کولو خلاص شي. خو لا هم ترې ملکی الوتنې نه دي پیل شوي. د یاد هوایي ډګر د ملکی برخې مسؤول مولوی عتیق الله وثیق د طالبانو تر واک لاندې باختر اجانس ته هغه مهال ویلي وو
دا زیره به انشاءالله تاسو واوري د خیره چې د اړین لپاره به ترتیب جوړ شي. نو څه ډیر کار سره د ښکار انشاءالله پاتوي.
زئی وسیدونکو ازادي راډیو ته ویل د طالبانو د کړو ژمنو څلور میاشتې په پوره کېدو دي، خو لا هم د غشمنې نه دي پوره شوي. د ننګرهار هوایي ډګر څخه د ملکی الوتنو د بیا پیل کېدو په اړه د خلکو غوښتنو او د ازادي راډیو پوښتنو ته د راپور تر خپرېدو پورې زئی چارواکو ځواب ورنه کړ. ختیځوال وایي د جمهوریت په شل کلن دوره کې د ننګرهار هوایي ډګر کې بهرني ځواکونه میشتو او ملکی الوتکو ته پکې د کیناستو اجازه نه و.
ستاسو لا پیغامونو
نوم مصطفی ده، د کندوز پانتون د تعلیم او تربیه پانزی ثقافت اسلامی سنگ محصل یم. سره د دې چې نیمه ورځ په درسونو کې بوختم، نیمه ورځ په دکان کې کار کوو. البته زمون کار د ښیښو کېنول، پرې کول دی او نصبول دی چې په هره کړکۍ کې 500 افغانۍ مونږ ته راکوي. نو ګرچې د درس فشار هم ده او د کار فشار هم زیات ده، نو ستونزې ډېرې دي.
زه حسیب الله یم، د بلخ پوهنتون د تعلیم تربیې برخه کې محصل یم. البته اوس زه هم درس هم وایم، زن بعد د درس نه بیکار وخت کې هلته کار کوم. زه ساختماني کارونه کوم، خپل پلار سره لګیا یم. اوس د کارون دومره نشته، خو لږ دي، خو مصروف یم، هم درس وایم هم ساختماني کارو کې پلار سره کار کوم.
السلام علیکم. زمانم رحمت الله دی او د اقتصاد درشته پنځه ماسلیم او ز یو دکان لرم په دکان کې مصرف یم او تر څنګه درسم وایم. په دې شرایطو کې چې اقتصادم لږ کښته دی او چې کار کوي او درسم وایي دا دواړه ډېر سخت دي او درس ډېر لږ رسېدلی شو.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com